السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. دا ساعت لنډه خبری برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې نن د اگست په 15مه د طالبانو د حکومت ټیک درې کاله پوره شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره اړیکې عادي ونه خي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل وایي هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقوقو مخینه جوړه کړي. ښاغلی پټیل دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیل د طالبانو د پوځي رجې په اړه وپوښتل، هغه چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلې او تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې شول. هغه وویل د دغې رجې ویډیو یې لا نه ده کتلې، خو په وینا یې هیڅ حکومت تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو پرون د بګرام په هوایي اډه کې چې پخوا د امریکایي ځواکونو لویه اډه وه د خپل حکومت درې کلنی ولمانځله او هلته یې دغه نظامي رژه ترسره کړه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 330 میلیونه ډالر مرسته کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښولې وه، د چهارشنبې په ورځ په دوو جلا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحده ایالتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیونو ډالرو ډیره مرسته ورکړې. د ډبلیو ایف پی په وینا د مرستې بل 4.2 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته خوراکي توکي، 6.5 لکه ماشومانو او له 5 میلیونو څخه زیاتو خوارځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر او چا د شمیرو له مخې چې د سه شنبې په ورځ خپرې کړي، د افغانستان 80% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونه د کابل په کارتیناو سیمه کې یو ځوان په ډزو ویشتلی او وژلی دی. په خواله رسنیو کې د وژل شوي کس چې حمید جلال نومیږي عکسونه لاس په لاس کېږي او ویل شوي چې طالبانو یې په موټر باندې ډزې کړي. د هغه پلار سید جلال پښتون هم په یوه پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي چې زوی یې ورته وژلی او د قاتلانو محاکمه غواړي. د حمید جلال د کورنۍ دوستانو او ملګرو لخوا ویل شوي چې د هغه مړی یې پرون چهارشنبه خاورو ته سپارلی. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د هرات چارواکو ویلي چې په ګمرک کې لګېدلی اور مړ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس د هرات د ګمرک د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې اور د تخنیکي ستونزې له امله لګېدلی و چې دوی مهار کړی او په کې چا ته د سر زیان نه دی رسېدلی. په اور لګېدنه کې مالي زیان ډېر ښودل شوی. او سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د اوربند خبرې به د حماس له نشتوالي سره سره دایري شي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو په نوي پړاو کې چې د پنجشنبې په ورځ په خطر کې ترسره کیږي ګډون نه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو په سر کې راځو د راپور ته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره اړیکې عادي ونه خي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې نن د اگست 15مه د طالبانو د حکومتولۍ ټیک درې کاله پوره شول. تفصیل له صفي الله ستانکسي اورو.
د 2023 کال د اگست 15مه د نړیوالې ټولنې له ملاتړ برخمن جمهوري نظام ونړید او طالبان چې شل کاله جګړه کوله یا وار بیا وتوانېدل واک ته ورسیږي. د دوی له بیا واکمنېدو درې کاله تیریږي، خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یو وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیره ښځو او نجونو سره په چلند کلکې نیوکې کړي. د دغه سازمان ځانګړو راپور ورکوونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي، په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیې په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه یې شاوخوا اتیا محدودوونکي اعلامیې او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی تر هغو چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازۍ لپاره باید اقدام ونه شي. اخو د بشري حقونو د سار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو لپاره تیاره او له ترخوشي بوډک بولي. دغه سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشته عباسي ویلي، کوم هیوادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقونو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغېزمنوي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو وضعیت ډیر بد دی. څه باندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ یې د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالبانی مسؤول دي.
طالبو مسؤلیت زور دارن.
عباسي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره په خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. په تعقیب یې ښځې له مدني فعالیتونو او غونډو منع کړې او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د نجونو په مخې پوهنتونونه هم وتړل. خو طالبان بیا وایي د نجونو او ښځو حقونه د افغانستان یوه کورنۍ مسله ده. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یې کلک مخالفت کړی او ویلي دي افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
ومریدل چې نن د اگست 15مه د طالبانو د بیا وخت رسیدو درې کاله پوره شپل. طالبان په دغو درې کلونو کې خپل حکومت له لاسته راوړنو ډک بولي، خو د چارو کتونکو ورسره موافق نه دي. په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي طالبانو د درې کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان لوی تاوان سره مخ کړی. له نوموړي سره زموږ همکار حدیث پردیس دا مرکه کړې.
ډیر څه د لاسه ورکړل. هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو او پاره باندې هم لوی پانګونه شوی و، هغه د منځ لاړه د افغانستان نه ووتل. نو دا په خپل د دې معنی لري چې د منځ لاړو. نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدل، زه فکر کوم چې څو لسیز به ونیسي چې افغانستان بیرته هغه درې کلونو پخوا حالت ته ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی ښه زیری نه دی. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی دا فرصتونه د لاسه ورکړل.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه دا رامې سکیږي چې درې کلم کافي وخت په دمره درې کلنه موده کې ولې په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامېسته نشو، تاسو یې عمده دلیل په سکه ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوسه پورې دنیا په رسمیت نه پېژني، مشروعیت نه لري. د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سي رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبانو مقابل کې قوي یعنی اپوزیسون، کاغذ سیاسي اپوزیسون دی یا نظامی اپوزیسون دی، وجود نه لري او شرایط برابر نه دي هغه لپاره. منطقه هیوادونه په خپلو منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري. یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی ښه خواتند روان.
میخیل صاحب، تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویلې چې افغانستان ښه خواته نه دی روان. پوښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنی لار زه فکر کوم چې همدا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې کومه پرېکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازی تعین شي، او خاص استازی بیا د افغانانو ترمنځ، د سیمې د هیوادونو ترمنځ او د دنیا هیوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي، او بالاخره یو منځګړی لار ته توافق رامنځته شي، او ټول افغانان که طالبان دي نه طالبان په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ولري او قانوني اساسي رامنځته شي. ځکه چې یو ملک قانوني اساسي نه وي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدلی نه شي. یوازې قانون دی چې خلکو ته د حقوقو ورکوي. البته دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانین مخکم د سی وو کو پاینده کیم جوړیږي هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانین نه دي، اما ډیرو شاند پر ته قوانین ته ضرورت لري. بل اخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو دې ته چې عام خلک د طالبانو د دریو کلو نو په اړه څه نظرونه لري، د دوی خبرې سره اورو.
پنځلسمه د اگست د افغانانو لپاره د تورتم ورځ، ځکه دا د افغانستان د شل کلن جوړ نظام حکومت هر څه له منځه ولاړله. د مثال په توګه حکومت، نظام، فوج، بیرغ، هر څه ولاړله. د هیواد اقتصادي سکتور سکوت سو، تعلیمي سکتور سکوت سو. په خاصه توګه دغه زیان چا ولیدی؟ دغه زیان په افغانستان کې میرمنو ولیدی، او تر اوسه پورې هم دغه سزا میرمنې په ځان باندې وړي. نو څه رقم به موږ د دې نظام وراتګ ته خوشاله اوسو؟ څه رقم به موږ زړه د دې وراتګ ته شکو؟
جمهوریت له سکوت سره پټوله کې د ډیموکراتیکو بنسټونو فعالیت له منځه تلل، او همدارنګه د طالبانو له لوري د ملي ارزښتونو تر پښو لاندې کول، اساسي قانون، د مدني ټولنې سازمانونو شتون او فعالیت له منځه تک، دا ټول هغه څه دي چې د جمهوریت له سقوط سره رامنځته شول. دغه راز د بیان ازادي، د ښځو حقونه او د سیاسي فعالینو امنیت له جدي ګواښونو سره مخامخ شو. دغه راز د جمهوریت سکوت نړیوالو مرستو پانګونو ته د افغانستان د اسرسای کم کړ.
نن د طالبانو درې کاله پرسو چې افغانستان کې حکومت کوي، نو طبعا په هر څه کې بدلون راغلی. زموږ په ژوند کې، بالخصوص د ښځو نجونو په ژوند کې، ډېر تغیرات راغلي دي، ځینې بندیزونه راغلي دي. که تاسو هم خبر یاست، ټوله نړۍ پې خبره ده. نو زموږ لپاره، د ښځو لپاره په ټوله معنا، ښه وخت نه ده. دا درې کاله ښې ورځې نه وې ورته.
زه په افغانستان کې محصل یم، ننګرهار پوهنتون کې. نو خبره داسې ده چې په پوهنتونونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. یو خو د پوهنتونونو تر دېرش څلوېښت کلنو استادان تللي دي. بیا هغه استادان چې د هر ډپارټمنټ هغه اساسه وه، په اصلاح ډپارټمنټ اساس په هغه استاد چلی ده، هغه په اصلاح هستۍ جوړه کړې په ډپارټمنټ کې. د ډپارټمنټ ټول هغه استادان تللي دي، ټول ډپارټمنټونو څخه، ټول افغانستان د پوهنتونونو څخه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن پنجشنبه د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک درې کاله پوره شول. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې، خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهانه ولسي وګړي وایي چې لا هم د امنۍ پیښې د دوی ژوند ګواښي. تفصیل یې له اکرام الله اکرام اورو.
دیگه نرگس 18 ساله بودن و
د وژل شوی نرگس محمدی خور شریفه جوینده وای چې د دوه کلونو په تیرې دوی له هم په کور کې د خور غم تازه دي.
بخشای سهیر په خانه و ته بتنه.
نرگس محمدی د کابل په لویدیس کې د کاج پر خونیز مرکز په انتحاری حمله کې وژل شو. خور شریفه جوینده وای هغه تلس کله نوا تازه له تولسم ټولګي فارغه شوی، او غختلی د کاج په خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکړي.
ایشان در سال 1401 از فارغ سنف
در 1401 کال کې له دولسم ټولګي فارغه شوی، او ټاکل شوی و چې د همدې کال په کانکور کې برخه واخلي. نگده لس ورزی کانکور تا پاتی وی چی پا کاج که پری حمله وشوا چی للس گونا نور و خویندو سرگی یوزای شهید شوا نرگس حیل لرل چی تب ولولی
ارزو داشتن که در آینده تب بخونه و
د نوموړي په خبره نرګس چې د پلار او مور کشره لور وه دواړه یې په مړینا سخت دردېدلي او بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا شوي.
زما د مور او پلار لپاره ډېره سخته ده. د دې پېښې منل ورته تر اوسه سخت دي. تر اوسه هم د دغه پېښې له امله ځورېږي او له همدې امله ورته ذهني ستونزې پیدا شوي دي.
د کابل په لویدیز دشتی برچی سیمه کې د کاج په خونیز مرکز حمله چې د 2022 کال د سپتمبر په 13مه وشوه لامل یې 450 کسان مړه او 114 نور ټپیان شوي وو چې ډیری هزاره ښځې او نجونې وي. خو دا نه لومړی حمله وه او نه وروستۍ شوه، بلکې له دې وړاندې د 2021 کال د اګست په 21مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو کې د کابل په هوایي ډګر انتحاري حمله وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 120 تنه افغانان پکې وژل شول. له دې وروسته د 1400 لمریز کال د تلې په 14مه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعه مذهبو پر یوه جومات د جمعې د لمانځه پر مهال خونړۍ چاودنې شاوخوا 50 کسان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د غراز د 2023 کال د اګست په میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داوود مزمل هم په خپل دفتر کې په یو برید کې وژل شو. د دې ټولو خونړیو پیښو مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی و. یو شمېر ولسي وګړي وایي فکر کاوه چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته به سرتاسري امنیت ټینګ شي، خو په خبره یې چې له نسبي امنیت وروسته اوس ورځ تر بلې د ناامنۍ پیښې زیاتېږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نومونه خپاره شي ازادي راډیو ته وویل،
خصوصا په کابل کې دغه 13 میاشتو کې چې 14 وشولې په دې کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښتله، نو ټول ولس د امنیت د نگانه تشویش لري، ځکه چې په امنیت کې نه دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خدای دا کوي، اما نشته، امنیت نشته دی.
مرموز وژنې ډېرې زیاتې شوې دي او ځای ځای چاودنې هم کېږي، نو که چېرته طالبان وایي چې په افغانستان کې پوره امنیت شتون لري، زما په نظر باندې دا خبره غلطه ده.
خو د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمې د جګړو او پیښو له امله سخت نارامه وي، اوس نسبي امنیت لري، خوښ دي وایي چې د طالبانو په راتګ کې سیمې امن شوې دي. د بغلان د ډنډي غوري د سیمې اوسیدونکي موسا ازادي راډیو ته وویل،
اوس چې سوله راغلی، امن راغلی، بدلون راغلی، نو شکر دی هر څه جوړ روغ دي. ماشومان خپل مکتبونو ته ځي، بزګران او دیقانان خپل کارونه کوي، زموږ سیمو ته ډېر خلک په سیال باندې راځي، چکر ته راځي، خلک خوشحاله دي او شکر دی امن دی، خلک راغلی امن نه او ډېر خوشحاله دي.
خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان وایي د یوې سیمې امنیت د ټول هیواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو معنی نه لري. دوی وایي اوس مهال په افغانستان کې ورځ تر بلې د ناامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راځي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند او د امنیتي چارو پوه اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل،
امنیت په افغانستان کې متاسفانه نشته دی، لا ګواښونه زیات دي او موږ له دې نه ډار لرو چې د دو دغه کم غیر تخصصي، غیر مسلکی او غیر هوډمندانه برخورد چې د ولس او د هیواد په مقابل کې ده، داسې ناخوالی ونه نزیږي چې د اغې جبران به زموږ ولس ته او زموږ جغرافیه ته ډیر ستونزمنی.
د ادا کوي چې همدا اوس د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوي او فردي امنیت تر بل هر وخت خراب شوی. نوموړی د غراز د داعش په ګډون د نورو وسلوالو طالب ضد ډلو حملو ته په اشاره وایي چې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
د هغې تر څنګ کوم فزیکي امنیت چې دوی یادوو، هغه هم هغه امنیت و چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه اغیزمن کړی و. او اوس تاسو لاړ شئ وګورئ چې د جنایي جرمونو ګراف کم حد ته رسېدلی دی. د پوځي عملیاتو په ډېرو محدودو امکاناتو باندې د دوی په مقابل کې د کابل په ښار کې، د کابل په زړه کې تقریبا هره ورځ یا یوه ورځ وتلې دو باندې عملیات کېږي. په عین ترتیب د تروریستي ډلو لکه داعش چې د دوی په لوړ پوړو چارواکو باندې په دفاترو کې دننه عملیات ترسره کوي، او هر څوک چې هغو په نښه کوي هغوی کولی شي چې هغې باندې عملیات وکړي.
د امنیتي چارو بل پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل،
که موږ اوس وایو چې موږ امنیت ټینګ کړی، دا معنا ده چې خپله طالبان اوس جګړه نه کوي، لیکن خلک هغه مسؤلیت نه لري هدفی واژه نشته. بعضی اشخاص چه هغوی پا پخوا که یا نظامیان ور یا سرتیری ور دی مختلف و نامعلوم و کسان دی خوانه دی کرون نوستل کیگی وشل کیگی دخپلا دلیل دی جه چه خلق اغا مسئولیت پا کامل توگه نلری.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد او د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د رواني اګست په 4مه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دعوه کړې وه چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې داسې امنیت ټینګ شوی چې په نیمه پیړۍ کې نه و رامنځته شوی.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می اومنی.
په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې نه دي کوه له خو ټکو خو خزه مړ دي نه جنگ کوي او که چېرې د خزه د باندې وته په ټول خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو وريده چې بعد خزه هغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د میرمنې خبرې مو اوریدې چې د کلیوالو خزو په ستونزه غږیدل. که څه هم د افغانستان د کلیو او باندې خزي د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه وو لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان کلیوالي ښځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه په شان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه وو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو، ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ. ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زمونږ د دغه څه لپاره زمونږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي. افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه وو لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ور اخلي. دا خبره سیدی غزنیوالی چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي. له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي. خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنې هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنې ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدون کې خاطول چې و ډاکټر د وای کلی والی خځې دومره د کور د سړی وسخه ویریږي چې حتی ډاکټرانو ته خپل سیستم هم نشي ویلای
که پر وخته یې ازرته وګورئ نو دوی تر اخره حده پورې څو لپو نه لویږي دا څوک ډاکټر سره بیایي که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته وایي چې دا دما ښځه ده یا دما خور ده یا دما مور ده د دې یا تبه ده یا سر خوږیږي چې هغه به ورته وایي دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې درې کاله یې پوره کېږي د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی شمله مقصودی په دې اکله راته وایي
فلان ډېر سخته ده ځکه چې هغوی په کور کې دي د باندې نشي وتلی ډګۍ ته اوبه په سر وتلی نور ځایونو نه به یې اوبه راوړلې مثالی خاص ټولول ته تللې مثالی ژوند کول کلیوال ژوند خو طبعاً چې ټول لیدلی ده آزاده ژوند د پخوانه اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي افغانستان کې اوس فعلا کار روزګار سم نه دی او د نارینه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې را وړي اسم خرابي مثال وهل ټکل دا شان ټوپ ښځې بېچاره باندې راځي
اقدار ته وایي چې سي برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستا تاسو سره خبرې کوي سي برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي
سي برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیمه فیصده دوی په مشکل کې دي وطلم دوی ته اوس ګران دي طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي نو دې په خاطر دوی ښځېنه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي ما خپلو په خپلو سترګو باندې لیدلي وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل د مرضي وه د دې د کالي تما ولیدل د دې د حالت تما ولیدل پوښتنه مې ترنه وکړه چې ولې وایي بس د پنځلس ورځې کېږي چې زه همدغسې مریضه یمه اوسوک مې د پوښتنې نشته نو ډېره سخته راته تمامه شوه شخصا چې ما خپله ولې خپله میاسې سره یمه مېخامن مې راته وایي چې ښه کېږي دا ټول ښځې همدغسې دي نو ما ټول ښځې خو همداسې نه دي ضرورت خو لري چې فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي
کله چې دوی داسې یو عدلي او قضایي سیستم سره مخ کېږي هلته یې هم څوک غږ نه اوري هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي
خو هلته هم چې زه همدا خپل نارینه ګان دوی بېرته په وظیفو کې دي کوم کسان چې پوه دي د هغوی ښځې لورګانې بچي ټول په خارج کې دي حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي بس هغه کور کې پیدا کېږي نه ډاکټر لري نه هغه لري نرس لري مثلا ټول ښځې همدغسې دي غږ به د نه وباسي او مثلا نه خوراک نه پوښاک نن ماشوم کېږي سبا تنور ته ناستې بل سبا مثلا اوبو ته جامې جارو ته ناستې د کومک څوک نشته د هغه نشته د باندې به د کور نه باندې نه شي وتلی نه باندې به داسې خپل غږ وباسي که د کور نه باندې ووتل خو هغه د نوم لاړه چې والله وتښتېده فلانکی وتښتېده د کوره او که وتښتېد نو خو ډز ویشتل دي
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو
ډېر دردونکی ده بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغنه کې خبر چې شي په سلا او خلک هغه نشروي مثال جلی والکې او خوښوي په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کېږي چې د دې اسلامي حق ده خوښه ده نو زموږ خدای پاک دا کار باندې کړی نو زموږ پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ډز وولي مثال ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي خدای پاک اجازه نه ورکوي که کور پرېږدي ووځي هغه وخت له ډز وولي خو څوک دا پوښتنه ترې نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړو یا وتښتېدې یا د ځان ته اور واچوې یا د ځان نه مړ کړه بس مثال یوه ښځه په کور کې هر څه لږه تېره کړي تنده تېره کړي هر حالت پرې باندې راشي څوک یې قصې کې نه دي که وهل وخوري ټکل وخوري ښځه نورې دي نو یې جنګ کوي او که چېرته د ښځه د باندې ووته نو ټول خلکو وویده خو هله باندې ووته د دې غږ خلکو واورېده د والله جومات ته راووتله یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله داسې بده ښځه وه هغه ورځ باندې چې وهل خوړه هغه ورځ خو تاسو نه وئ هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وئ نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې تاسو یو هم پوښتنې ته رانغلې نو اوس چې بده ورځ پرې باندې راغلې تاسو ټول ورته راووځئ وایي چې دا ښځه داسې وه دا ښځه داسې وه نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول پوښتنه به نه وي خبرې به ډېرې وي
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو مېرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو مېرمنو ژوند یې ور تریخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کلرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر په سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده، چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په هغې پسې یوه بله چې ده هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون، دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکو صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تېره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر وهده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شان کومک کیدو، زه خپلم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو، تر مثلا تا کو ټیکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا کومګا تشناب تمزو بیت لاسونه یو ځل صابون کو، کومګا هر څه کو بیت لزک چې میکروبونه ډیر شوی دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا غنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي، چې هر څه کلاس مولو کې هم مریض شو، د دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا هغه چې ژوند د خې هر سهولت ځان ته برابرولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زه د فونینې شي غاخونه چې ونه منځل شي، تبان خپل بوي کې یو څو سستا څنګه ناس یې غد نازیت کیږي، ماشوم دې چې پاکونه ساتي، ماشوم دې مریضيږي. ار ورځ دوی شفاخانه جوړه خو کلینیک ته ځي، الته ورته مخه دواګانې ورکې، ماشومان نه راوړي، مریض دی یو رقم بل رقم. اما په هاوی چې کېدو ډېر زیات خو د کور چار طرف وې پاکو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خوا پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته، اما چې تشناب ته ځي، اما ته بیا د دورې په خیوي او اشپزیم کوي یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ یې ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي. بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول، ترڅو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو. خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي، که نه چبن خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته پوهېږي ښځو ډېر سلیقه لري. که څه بې سواده مو سي کنه فرشته جانې بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوکو د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي. یعنی صحت بخشي د کور په برخه کې که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي. داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې اوبه په کار لرې چې اوبه ډېرې منظم څه یو څه په کار لرې چې اوبه د اوبه کې وساتل شي. هغوی په خلاص بوشکو یا سر تر باندې اوبه اخلي بیا هغه هغه اوبو نه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري که اوبه ډېرې کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي. په میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي یو فرش یو څه نه مینځل کېږي یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي یو کاش کې خلاص واچو بیرته هغه واغونده. صحیح ده چې لمر یعنی میکروبونه وژني خو داسې هم نه ده چې ته یو کالي او کاش کې او تنه په سر واچوه هغه میکروبونه وژني. صحیح ده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري. یعنی چې وګورې اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد ښه وي هر څه کولی شي. اقتصاد ښه نه وي هیڅ هم نه شي کولی.
بله. که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي اما داسې نه شي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته. ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني د ښځو خبرې نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وایزه یعنی ډېر دقیق معلومات قضا نه لرم خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کېږي ډېر نه کېږي مشکلات. مثلا بعض ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تجرګه نشي کولی بس په ځان تېروي هغه وهل هغه ټکول هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي ونډه ولري که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق یې ورته نه ورکول کېږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغه څه مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله. په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ دا اوري په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی صحیح ده آزادي په چوکاټ کې خو دا حق هم ورته ورکړل شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي هغه خپل حق نه دفاع وکړي. نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم. بیرون مثلا وظیفه اجازه نه ده خارج ته تګ امکان نه لري او دلته چې څومره لاس او پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تاسو مړی د هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم ځکه ډېر فشار لاندې یم ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی او او زه مثلا د کور مشره مورونه می وړي دي ټول اغه ته باید زه ډوډۍ ورکم هغه زما پته مې چې زه باید ورته یو څه ورکم خو دلته د شرایط دي چې ته وظیفه نشې کولای حق غوښتون کې چې زه حق غواړي بیا تهدید کیږي نو دغه حالت ده په دې حالت کې زه تا خپل چې یعنی زه پوهیږم چې زه باید کوم کار وکم کوم لار باید ونیسم زه خاموش یم نشم کولای ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره ده
د تاسو با اوسنی نظام ته ویل څه وی چې پریږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه میړه کار وکړي وشي کوله چې خپل کور ته نفقه راوړي هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي خپل خاوند سره اوږه ورکړي زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي هماغه د اسلامي عمارت په حجاب کې زما پان یو ته یو حجاب انتخاب کړي که هر حجاب کې زما پان ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کینه درس وایي زما قبوله ده خو ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه زما قبوله ده همداسې د ټولو همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي هر رقم سي ورسره منی خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي ځکه موږ ډېر شاته لاړو بې حد ډېر زیات شاته لاړو تقریبا سلو کالم مونږ په شاته لاړو ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي کومکونه یي چې ورسره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک ځکه مونږ پوهېږو نه ډېر پیسې کومک کېږي همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي څه شوي دي دوی د ژوند هغه تکلاره یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي 00422 1440 تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
اساسی او بشری حقوق قدرمنو دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي
خدا خو وسنه نظام همیش لکه کوم وخت نه چې دوی په زور راغلي دي او هوا دې په زور نیولای دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخه طبيعي چې وشي کولای افغانان د ته مجبور کی چې یا هوا پریدي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هوا کې دی هغه خبره اوزي اوزي چې دوی ته لار اواره راشي او دوی باندې څوک انتقادونه په هوا کې ونه کی او افغانستان هم درنګ د گاونډیانو او د هوا د دښمنانو چې ټول پیږي چې پاکستان او ایران دې دوی نغوا اړي چاغان پرمختګ وکي او خپل نور کارونه ته شاته وګرځي دا د هغه برنامه وا او برنامه وسنه نه ده دا برنامه د دوی د خوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دا عمل لري د طالبانو په نوم طالبانو د کوم حاکمیت او کوم ډله چې رامنځته شو دا یو پروژه وا او د پروژه پاتې یو پروژه تر څو ته ژوند دي غلام بوي او لاس پوسی بوي
دا زوږی ته د تحصیل پاک باندې خبرې وکړو دا د هر وګړي اساسي او بشري حق دی څومره افغان ځوانان لدی اړخه دوی صدمه ورته ورسوله
دوی ته نه یوازې روحي صدمه اړولې ده بلکې هغه د تحصیل حق ترې اخیستل دي هغه نه کوم جرأت او همدارنګه کوم انساني حق او حقوق شته هغه ترې اخیستي دلته اوس دوه لارې وجود لري د پاره کنه چې یا خو به دا کې چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستل دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې بر ژوند کوي او یا به پاسي کې پاسون وکړي نو دوه لارې لري نو هم فزیکی هم منټلی او روحانه د خلک نارامدي او د ټولو نستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه داده چې دوی نه هغه بیسیک انساني حق او حقوق ترې اخیستل چې هغه تحصیل دی ځکه چې په قران کې هم خپل حزب کې په قران کې نه دی راغلی چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي تعلیم فرض کړی دی په ام انجونی کې الکان به ټول تعلیم فرض کړی دی
او که داسې وي چې دوی وایي چې مثلا دغه تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري خو د یو دلیل خو عمده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې ملا فضل الرحمن ویلي وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي تر څو وشي کولی په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ هغه اړیکې ټینګې کړي. نو دا څه معنا لري دا خبره؟ دا خو ډېر یو عمیق معنا لري که یو څوک پوه وي په ده باندې. دا خو هغه شیان به پکې اضافه کوي لکه څنګه چې زموږ قهرمانان زموږ ازادي غوښتونکي لامان الله خان او احمد شاه بابا او دغه ټول راونیسه دغه به ټول لاستراولنی دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کی چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي. او که چیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآني کې سم ده ټول د مدرسې کې په ده فکر وي چې حکومتداري حکومتولي او دغه مسایل چې دي دا په کنز مونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کیږي. دا ساینسي مضامینو ته لري، دا اړتیا نور مضامینو ته لري، نه یوازې په دیني مسایلو باندې مخې ته لري. افغانستان 99% مسلمانان دي، شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي زده کړو سنبال دي. ام دوی نه که تاسو پښتنو کې دی هغه مشر مول واکداران په پښتنو کې قرآن په تفسیر ونشي لوستلای، مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو که تاسو وګورئ که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستلی شي، په قرآن باندې پوهیږي، په معنا باندې پوهیږي، په تفسیر باندې پوهیږي.
د قصه دغه کسان چې کامیاب شوي دي، د دوه ډله کې داسې کسان کانکور له لارې نه کامیاب شوي دي او دوی لوړو زده کړو ته لار پیدا کړې ده، چې البته د خپلو ټولګیوالو په خبره چې دې کسانو حتی املا نه درلودله. دغه کسان همدسي بیا بیرته فارغوي. په دې راته خبرې وکړي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالي پاتې نه سي، دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کښېنئ، دا څومره زیان ده؟ په خپل ځوان ته چې یو بې سواده کس فارغېږي او بیا هېواد ته به دا څوک کي؟
اوله بدبختي خو دا ده چې غټه بدبختي البته چې په ټول هېواد کې چې یو وخت کې به درې لکه نه ډېر شاوخوا وګړو د کانکور ازموینه ورکوله، په هغه هېواد کې نن 50,000 یا 55,000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی. دنه غټ شرم، دنه غټ بدبختی. زه فکر کوم چې دا به نه وي. او بل دا چې تاسو ویلې چې ساين قانونه ورکړی دی او څوک کامیاب شوي دي، دا کتابا داسې کسان راغلي دي چې هغوی به په هیڅ نه پوهېږي، هغوی به په خپل املا نه پوهېږي، په صنف کې به آخر نمره یې. زه کسان پېژنم چې هغوی خپل د صنف اول نمرهګان فارغ شوي دي، هغوی پاتې دي په کانکور کې، مګر متاسفانه چون داسې خلک پکې راغلي چې هغوی به په هیڅ نه پوهېږي، خو صحیح ده هغوی خو به کامیاب شول، صنفونه به ډک کړي. دا به دننه دوی څه کوي بیا په صنف کې به دوی څه کوي؟ ځکه چې یو کس که طب محصل وي او هغه په هغه معیارونو د طب معیارونو برابر هغه سبا ورځ فارغېږي، نو د ده په ځای چې هغه ټولنې ته ګټه ورسېږي د هغه نه تاوانونه به ډېر وي. او هغه هېواد دی دومره شاته پرېښی دی چې د ټکنالوژۍ له مخې نه چې هغوی حتی په آنلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نه شي کولای. نو دا لویه ضایع ده چې موږ دا درې کاله کېږي، هم د نجونو له خوانه هم د هلکانو له خوانه، درې کاله کې موږ تقریبا داسې فکر وکړه چې لکهو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکهو کسانو به کانکور ورکو او هغوی به خپل تحصیل ادامه ورکو. هغه لکهو کسان بې برخې پاتې دي او دا هېواد یې 50 تر 100 کلونو پورې بیا وروسته شاته وغورځوي.
وخت د تېرېږي، نجونې مکتب ته نه پرېږدي، شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نه شي کولای. د ښځینه ډاکترانو د شمېر کمښت څومره بیا خپل افغان مېرمنو ته صدمه رسولی شي؟
خدای خو که موږ د افغاني هغه عرصه یو طرف ته پرېږدو، هغه علمي بحث، هغه داسې هغه وطني بحث دلته ودانګما، هغه دا دی چې کچیرته دوی فکر وکړ همدغه وسنۍ دغه کوم حاکم نظام د دوی مېرمنې مریضان کیږي، خو دوی خوشاله دي چې دا ټول خپل مېرمنې او دا ویسي پاکستان ته او نور هېوادونو ته او نارینه ډاکټرانو ته وړي. نو که دا هغه خپل غیرت وي، غیرت مونږ غیرتیان یو، مونږ فلان یو بستان یو، نو دوی به څه کوي بیا؟ دوی دا مني یو نارینه راشي او د دوی د ښځو معاینات وکړي؟ خو نه، داسې نه کوي. دغه مسایل دي چې دا خلک نشي کولای. دا خلک یو خدا دی چې ښځینه ډاکټرانو حق او حقوق واخیستی، دویمه دا چې هغه خزینه ډاکټرانه چې اوس به فارغې دي، درې کاله ډېری خلک په آخري سمسترونو کې ول یا په آخر ښوونځي په آخر کال کې به ول، هغوی به اوس وخته فارغانېدلی او وظیفه کول او د هېواد خدمت به یې کول. خو ور بدبختانه د هغوی نه یوازې چې دا حق واخیستی، د هغوی د ژوند سره یې داسې لوبې وکړلې چې تر څو ژوندي وي د دوی په نفسونو کې او د دوی په زړونو کې به طالبانو ته نه یوازې کرکه او هغه بدې دعاوې چې وي هغه به د دوی د زړه نه راوځي. نو تعلیمي حق به خور نه واخیستی، د هغوی هغه عزت مور نه واخیستی، هغوی نه هر څه واخیستی.
نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی، دوی به همداسې غلی پاتې شي؟ نه، خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي، یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي. داسې وایم چې دغه اوسنی نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لوڼې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي، په مسرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هېوادونو کې دوی نجونې او لوڼې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي. نو دا خو خپله دوګونی چلند دی، غیر اسلامی چلند دی چې دا افغان میرمنو سره کوي. زه خو بیا وایم چې دا برنامه ده، دا پروژه ده، که چېرته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی وی، نو افغان خو د بل افغان په درد ځوري. نجونو نه حق اخیستی دي، هغه فزیکي له لحاظه خو هغوی به دغې نه په کورو دول د اول نه تر آخره پورې، او د دوی هغه روح هم به نارامه وي دا خلک. نو همیش کلونه کلونه ښودلی دي چې په افغانستان کې د نجونو حق البته همیش تر خپو لاندې شوی دی. دا اوسنی نظام نه غټ ظلم د نجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چا نه دی کړی.
بله، دوی بار بار په خپلو غونډو کې وایي چې افغانستان کې امنیت ده، خلک کولای سي خپل ولایت ته لاړ سي یا نور کسان چکر لپاره بیلابیل ولایتونو ته لاړ سي. څوک چا ته نه وایي جنگ نشته، جګړه نشته. صدیق صاحب، که مونږ داسې وایي چې په عجیبه کې آرام آرامي ده، مړي ټول خښ دي، هیڅوک نشته، د افغانستان اوسنی وضعیت له عجیبې سره نشي تشبیه کولای؟
همداسې ده. ډېره جالبه ټکه ته به اشاره وکړه، دوی وایي چې امنیت دی. څه شي امنیت؟ که تاسې فساد وګورئ خو دلته خو دننه خلک خودي کنه. ځکه دغه ابله ورځ یو چا سره خبرې کولې، افغانستان نه به تازه راغی، وایي دومره غټ ترین فساد د تاریخ په تول کې نه و شوی چې اوس روان دی په افغانستان کې. یوه تذکره الکترونیکي تذکره باندې چا پیسې نه دي ورکړي، که ورکړي هغه ځینې فیس به یې کنه ۳۵۰۰ افغانۍ به یې ۱۰۰ ډالر یې د خلکو نه اخیستې دي. دا یوه نمونه ده د الکترونیکي تذکرو په خاطر. خو دا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه. او دا څوک چې وایي امنیت، وایي امنیت دی، هغه سه طالب لابیګران نظامي شوټه هم خدوی کا، څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې، څوک چې بیا د هېواد بهر دي ولې د خپل فامیلونو هلته نه رالیږي، که امنیت وي ولې خپل مور پلار خویندې ورونه او دا زامن چې دلته په امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي، په ښه سطحه تعلیم کوي، ولې دوی خپل اولادونه نه لیږي هېواد ته؟ او امنیت د څه شي؟ کوم امنیت دی؟ تاسې خو داسې لږ باندې راووځئ، تاسې خو د کابل د ښار لږ دی او اطرافونو ته ولاړ سئ. په کابل ښار کې خپله دننه څوک امن نه دی. هرې خوا ته چې ځې یو کس درته ولاړ وي، داسې فکر کوي چې بس تعقیبېږي 24 ساعت.
همدغه درس چې نه یي، کار چې نه یي، دا خپله څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي. ځکه هر څوک چې بېکاره سي فکر منفي خواته ځي، تحصیل ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي، دا څومره د فساد لامل کېدلی سي.
څومره چې انسانان بدې لارې ته ځي، یو د غټترینو عاملونو نه دا دی چې بېکاري او بېروزګاري ده. په هېواد کې کنن غلا کېږي، که په هېواد کې نن څوک وژل کېږي، په هېواد کې که څوک یو بل ترور کوي او وژني او بې عزته کوي، دا ټول د ده وجه ده چې دا خلک بېکاره دي. تعلیم خو داسې بیا هم داسې و چې بس پوهنتون به و، خلک به تلل، حداقل هغه نیمه ورځ به فکر به یې بدل و، تعلیم او تحصیل ته به لاړ به. تاسې فکر وکړئ چې یو کس داسې شپه ورځ کوټه کې واچوئ او بهر یې مه پرېږدئ، نو بالاخره هغه به خپله مړ کېږي. مرګ خو داسې نه ده چې ته یوازې به یو کس وغوله بس مړ شو. تاسې یو انسان هره ورځ مړ کوئ، دنه غټ ظلم شته، دنه غټه ګناه شته. هره ورځ افغانان په خپله دننه کور کې وژل کېږي، تعلیم نه کوي، بس ټوله ورځ کور کې ناست دي. هغه به ډېری به اولاددار وي، ډېری به ځوانان وي، ډېری به پیغلې وي، هلته هغوی بس ټوله ورځ به کور کې ناست دي، بس یو بل ته به ګوري. نو دا په دننه هره ورځ وژل کېږي دا خلک.
که راسو ولس ته زده کړې د دوی معنی کړې دي، دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کېږي، نه راپورته کېږي. په دې خبرې وکړو، آیا امکان لري چې ولس خپله مبارزه وکړي، راپورته سي او یوه مثبته لار به ولري؟
ولې نه. تاسې د بنګلاديش هغه ولیدئ، بنګلاديش کې همدغه ځوانان راپاڅېدل، هغه د حکومت درته نظام تبدیل کړي، د کلونو کلونو نظام درته تبدیل کړي. ولې چې دوی مجبور شول، همدغه ځوانان محصلین ول، تنګې تنګې ځوانان د 15 کلونو ترمنځ دغه ځوانان راپاڅېدل، د بنګلاديش صحیح نظام درته له منځه یووړ. ولې دا کار وکړي؟ ځکه چې دا خلک په تنګ راغلل. نور بیا هم دوه لارې لري. ما مخکې وویل چې یا به د همدغه جبر لاندې ژوند کوي او هره ورځ به مړ کېږي سره، او یا به راپاڅېږي، پاسون به کوي.
دا وضعیت که همداسې پاتې شي، د افغانستان راتلونکی څومره خطرناکه وینې؟
که دا وضعیت همداسې پاتې شي، نو موږ به 13مه پېړۍ کې به ژوند کوو. ځکه چې که دا وضعیت کال دوه کال نور هم دوام وکړي، دا څه چې شته ځوانان دي، کدرونه، دا خو به هېواد پرېږدي او ولاړ شي. د هېواده په هلو لارو به کوشش کوي چې داسې ردي ته ولاړ شي، تر سوال ته دوی وشي کولی خپله باقي مانده ژوند یا هغه کوم تعلیم او دی چې په زړه کې دی هغه به کوي، که د هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار به کوي، او یا نو که نه وي، نو هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي. ځکه چې د هېواد ستا کدرونه ووتل، د هېواد ستا تحصیل له منځه ولاړی، هېواد کې ستا فرهنګ له منځه ولاړی، نو ته هېڅ سم نه یې، نو ته هېڅ نه لرې. دادے چې هیڅ نه لرونه دنه د مړ هوا دی نو ډیره خطرناک ده وسه پورې وس هم مخ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو کدا ادامه پیدا کړي موږ به تل سم پیړې کې ژوند کوو هغه قدرونه چې پر تیرو شل کلونو کې ډاکټرا او ماسترانه پورې تحصیل کړي او هغه لاړل وس پردي هوادونو کې مزدوریا نه کوي تر کوم انرژي چې لري هغه پردي هوادونو کې مصرفوي او چې کله مارک تنې ریشو یا بلاټ شیخ بل هواد ته په دې معنی چې هغه هواد به نور د مړو هواد وي هر ورځ د ځوان په حیث چې دلته تحصیل کوم فلانه ماته حالت تاسو ورځ نشته چې د هواد په اړه فکر نکوم ځکه دومره هر سل د پردي هواد کې امریکا کې لرو هر سل هدا کې تاسو وګوره بیا روحان موږ په افغانستان کې یو نو تاسو فکر وکړئ هغه هوادوال مو چې په خپل دننه په هواد کې دي ماسټري ډیګری نه پلاس کې دي هغه یې ورسره کوي هغه یې ورسره حالت لري دا وضعیت ګوري کار نشته بیروزګاری ده او په چوکیو کې داسې بے سواده بناست دي چې هغه په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغه یې ستاپ ځای ناست دي په چوکیګانو کې او په ډالري ماشون اخلي او ته یو ماسټر او ډاکټر لري او ته عرب په کور ناست دي او بچی دې ته ژاړي نو د دننه غمیزه بل نه ستاپ کوي په هواد کې روحان دا انسان آرام دي روحان دا هغه خلک دي چې دوی روزانه وجل کیږي نو دا خلک یا به ډېرې پردي هوادونو ته تللي دي او کوم چې پاتې په هواد کې دوی به هم د هواد بهر وزي او دا خپل زده کړې تحصیل دا په بهرني هوادونو د نورو هوادونو په جوړولو کې به مصرف وي
چې غوځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی په هواد کې دي او نشي کولای زده کړې وکړي البته انجینر دوی ته به موږ اوسه شته دا ډولرو
امید شته ځکه دا څنګه دا الله پاک هر څه ګوري دا خلک راکته څنګه چې په تیر وخت کې نن 24 کاله مخکې همداسې اوی راغلل بیرته ویل ولاړل وتښتېدل خیر دغه تور شپې به هم تیر شي ځکه هر شپې په نوروز ته ورسته سړی باید حقیقت وایي دوی باید پاسېږي دوی باید خپل غږ پورته کړي نور ځوانان ته ځانې څنګه پیغام ورکوم چې نور تاسو پاسېږي غږونه هم پورته کړي ځکه چې کنن سبا دغه څه غږ سره پاتې کیږي او 2000 کسان مړ کیږي نو دا اقل لکه بنگلاديش غوندې نظام خو ورته بدل کی ما خوینه چې په کورو کې دي کزه مینه لري د تحصیل کزه مینه لري دا اقل ځان سره سل سټډي کول کتابونه مطالعه کول دغه وزیره لار ده بل خو بلار نه لري تاسو او کده هواد لپاره ورته بهر کې کوم او باغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وینو هغه لپاره غربت هغه پیسې او دغه انټرنیټ پیسې به کما کی ګوګل لار نه لري چې واسه ورس تر بل خپل په کورو کې ناشتي او په کورو کې د پزای چې خپل روحن او وجل شي غوړه ده چې دوی هم د هواد کا ورته چانس برابرې بهر دی ولر شي خپل تحصیل ولته او آنلاین اپلای غره دیو کی سکالرشپ ورسته د هواد بهر سکالرشپ ورسته کا چانس ور سره یاري وکي ان شاء الله چې بس وو وزي
چې موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي سکال په کانکور کې دوی ګډون نه شوی کولای البته انجینر دوی ته غږ پورته کړي یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کیږي بند کیږي اته د کورنۍ غړي دوی په سر تهدید دي دا که تاسو کومه د حل لارې نه یا
تهدید خوسته خو دا وایي مګره د په دې چې هر ورځ مړ شي سړی په یو ورځ مړ شي خبري دا چې هر ورځ هر لحظه هر ثانیه وجل کیږي دا غوړه دی او که یو ځل سړی مړ شي دا خو د بې غیرتۍ ژوند دی چې هر ورځ مړ کیږي هر لحظه مړ کیږي هر څه په خپل سترګو ګوري څه کولای نه شي
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې امکار کول دولت سره اوس له طالبانو نه بدتر سخت دریځ کوي دی البته یو شمېر ټول نه یادو دوه کسان د تاسو سوال لري
هغه خلک دي هغه خلکو نه کته تاسو پښتنو کې جمهوریت کې بغیره کله کړه وي او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي هغه ډېر دومخ انسانان دي نه ډېر منافق انسانان دي هغه خلک او کابلونګي راشي لونګي و هي او کاب جمهوریت وي همداسې ګیره او نکایاني د منافقینو نه بهتر دي هغه خلک ځکه چې سړی هغه باغ انساني او ایماني او افغاني غیرت مور سره هغه طرف معلوم وي نو هغه خلکو نه به ډېر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه تخمن دي معلوم وي هغه خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره جفا کوي بلکې د ملت سره هم جفا کړي او جفا کوي نو ډېر منافق انسانان دي هغه خلک هغه د خدای نه وډار شي ان شاء الله چې دا غوي ځای به دوزخ وي
ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوښ وکړ تاسو مننه
درن دوستانو داوا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي تربیه پرځ کې چې است علم مال او ملګری
کی گی سما نصیب کی غریبی دا خفتی دا.